نه بجې شو احمد چې بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور وشتمه د سخت امنیتی تدابیرو په ترڅ کې اول منځله درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولي او مجبوره کولی چې دا ورځ ورسره ولمانځي طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګید د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي په خپل د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څنګه لګېدلې علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشری حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي د په وینا دا وحشتناک بشری سرغړونې دي شغلی بنټ نن د زمري څلورشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول شته ځانجوني د یو رژیم له لوري چې مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوی دي نو موږ ورته زیاتې وی چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوی دي د روسي په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپل سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسي د کورسک په سیمه کې خپل بریټ ته ادامه ورکړی ده کورسک د بلګرود په گاوند کې دی د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمه وضعیت ډیر کړکېچن او پیچلې شوی دی د روسي چارواکي زیاته کړه چې هر ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د دب خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي د اوکراین د امنیتي ادارې وی سرچینې د ازادي اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګروت په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي د دې سرچینې په وینا د دې حمله هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی اوس د ډیرو په منځني څه په دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د طالبانو د کورونی چور سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمه مرستې وکړي لکه څنګه چې مخکې کولې
موږ د دې ازادي وخت څخه په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څنګه چې اشغال کې همکاري کول او پرمختګ کې همکاري وکړي
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه وکړه وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لري چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو نور تعلیمي نظام د افغانستان وو همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم دا ټول فل شو
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز د مشر نننې څرګندونې لري چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولې خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله د طالبانو د حکومت جوړپړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی ټوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي بل خو د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر چارواکو دا ورس د افغانستان د تاریخ تور ورس بللي او د تسلیت پیغامونه او تبصری خبرې کړې دي فیروزه عزیزی راپور لري
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپل بیا ځلې واکمنۍ د پایل درې مکلیزه تر کلکو امنیتي تدابیر لاندې ونمانځله. د اسد یزمري څلیرستمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې یې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل شوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
مقابل کې محاسبانو ورسره کوي، یو ښه فرصت نور ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خو د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی امارت له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د قربتوب له امله مننه کوي او تم لري چې په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلن زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو مولوی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوهې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربیره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منسوبین د هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لورې پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهربانۍ تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د درېمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللی دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه کابل ونیوه او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال مخې چې د اسد یزمري څلیرستمه دان مانځي. سکل دا ورځ د اګست د 14مې سره برابر شوې ده.
پا په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاسو ورکړل هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولو په خوا حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیر نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دا رامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامې ستنه شو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا پر رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو په مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن، کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتند روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجوده خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواته نه روان، پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي، او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي، او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانوني اساسي رامسته شي، ځکه چې یو ملک قانوني اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي. البته د دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانين مخکم د سی وو کو پاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي. اما ډیر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري، بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
شو محمود میاخیل،
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتک په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غشتنو سربېره تر اوسه نه ده پرانستې. بلخو د تورخم دواړو خواوو سیدونکو او کاروباریان وای چې په تورخم شارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیلویرې له هم خپلو مینو ته نه دستانه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیسو ځواکونو تر نشته وروسته وتړل شو. فیروز عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرما غړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانه ونې د دوشنبه د ورځې لنخته ورسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان خوا تړل شوی او سره له دې چې دوی د پرانیستي څو ځلې غوښتنه کړې خو لا یې دغه دروازه نه ده خلاصه کړې.
ترانسپورٹ پر واسی انسانانو دا پاکستان بند کرے دا او دا منگا ہر عورت نو توائی سے دروازہ خلاص اگئی اور دی تروس پلی دی اخدام نہ رکھائی نوزیانو نو خواہ دا تولی دنیا تخکاری کی سمزیانی دیر دا منگا بیگا او تون میرے دشتے میں مجھلے سیدیاو سال لپارا دا دروازہ خلاص اگئی دا رو سابر سرخبر جانو تلاش خود آگا خبر ایمونا منا لپاکستان
د تورخم خرګوټ یو وسیدون کی تواب ازادي رادیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدون کی هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپل مينو ته نه دی راستانه سوي. د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمه یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکو حالت ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه په موټرو کې تیر کړی ده.
جنگ دوران کې بس خالی کورونه یې پریښي دي. لنډی کوتل تر غتلی یو 13 کیلومتره لار ده. دوه کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو بس مجبورۍ نه بیا په سوزکی کې دا کسان پراته شپه یې په دې کې تیر کړی.
د تورخم خرګوړی ته چیرمه د غړکی په سیمه کې دروانې ونې د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله یې هم واړوله. پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې وسوه کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د دریو ملکیانو وزل تایید کړي دي. هڅه مو کړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو ونه توانېدو. خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زر به مسافر بیرته پر دې لاره تګ راتګ پیل کړي. خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته چیرمه نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده.
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د درېیم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړله چې له طالبانو سره دوستي غواړي، خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي. فرشته سحاق راپور لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبان حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گزشت کې د وینا پر مهال وکړي. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد لویدي سپولو او د پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاترو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي. پاکستان څو وارې ادا کړې چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه کړي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وژلي دي؟ دا راپور دغه پوځي د کورنۍ د غړي په شخ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وژل شوی دی.
محمد جواد
دی، دا هغه انځورونه دي چې په یو کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوي. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هیڅ دلیدو نه دی. په ډیر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی وو.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د تر زوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو لراته ګروسته و وژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی وو، بیا یې په یو کانتینر کې اچولی وو. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی، بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایې خلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د تر زوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نورو پوځي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو ښخ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریل پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال سمیت سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 160,000 نفره وو. د هغه په خبره یوه هوایي قول اردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 80,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب اسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال وه. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر وو چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي.
ما په خاطر اوضاع امنیتی
زه د امنیتی ستونزو له کبله نشم کولای چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولای خپل سی وی چیرته ورکړم، ځکه زه یو نظامی وم. ما په دې برخه کې لاس کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړ شم دنده نه راکوي، ځکه زه یو پوځي ښځه یم. خپل هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدې کوم.
جګړنې فریبا احمدی چې په تیر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي، د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټري زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکوونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلن نرگس چه ده پینزو ماشومان و مور او ده کورنی سرپرست ده وای پا دفاع وزارت که وکال کارو کر خوز دری کالکیگی چه ببرخلی کده او دمیتی ستونزو لکبل خپلغگ نشی پورتا کولی.
اقتصادی وضعیت می دیر خراب دی وزدن ده نلارم ده کزول پاره هیچ کار نشتا پزنگری دول ازمونگ پشان کزینه پوزیانو تا چیل امنیتی ستونزو سرمخ دی زکا ویری کو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوځ سربیره د ناټو په زرګون عسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 3.8 میلیارد ډالر لګولي وو. خلو دومره مصارف او روزنی وروسته ولی افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی. د تیر جمهوریت پوزي کارکونکی هدایت الله فاروقی وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمیر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپل سیاسيونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپل خوښې کسان ټاکل شوي او هغه کسان داسې وو چې د یو چا دغه لر د طرفداري کوله، یعنی د هغه د نظر نه لاندې خلکو که هغه ورته ویل چې جنگ وکړه جنگ یې کوو، که ورته ویل چې جنگ مه کوه جنگ یې نه کوو. نو مباحثه دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالحو قواوو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دقیږي، یعنی حالت ملی نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو زینو کې.
دا پوزیل ورپړو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنیدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجې ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون په خانه مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشر کې ویوایي
ما مسند سختې موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منسوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجه او حتی د شکنجه لقبل مو وجل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتک په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي عفو په پام کې نه دی نیولی. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي عفو نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللې یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه چې خاوند ایران ته تللی نادرکه دی او دا دلته په افغانستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګرېوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چلا په افغانستان کې دي په خبرې لګنو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کانونو کا سبا او موږ لمانځو څو مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ دی لیدلې نشوتلا یې چیرې نشوتلا نه نو کوم طرف ته وځې خلاص چې ووزو یت طرف ته نشو نه کیږي یت طریقه هم نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو په تیرو 12 جګړو کې خکیل خواو ته درنه تلفات اوختی دي، که څه هم دا سخته ده چې د خکیل خواو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څیړنه ښیي چې په دې موده کې 9.5 زره افغان پوځیان او څه باندې 1.5 زره ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډیر سرتیري وژل شوي او له 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 3000 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګونډیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وختي کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمۍ او سوري سوري او پر سر یې ورته ضربه کړې ده به وشکیږي. او بیا می مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر را دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتل شئ. همدارس دغه راپورونه متن په کې لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولای شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې ترلاسه کړئ او یا مو اوسنی بیا پرې تللی نو د ازادي رادیو له ویب پاڼې ترلاسه کولای شئ.